تاسو وایس اف امریکا ډیوا امری دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سردار علی تکر د پروګرام بل دی وسر تاسو په خدمت کې زرم وګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نیمه ورځ باندې مونږ تاسو سره د پښتو په ولسی ادب د پښتو په ادب د شعر په اصنافو او د ادیبانو شعرانو په جون او د هغې په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. مونږ تاسو سره په ولسی ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او بیا موږ سره د کاکړي غاړو په حواله ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. تدې دواړو اصنافو په جوړښت هم سره خبرې کړي، د دې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړي دي، او د دې نه پس موږ سره بیا د چاربیتې په حواله باندې ډېر په زړه پورې پروګرامونه کړي دي. د هغې په جوړښت هم سره خبرې کړي، د هغې په اهمیت هم سره خبرې کړي، خصوصا په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړي. د هغې نه پس موږ سره بیا د غزل په موضوع باندې خبرې ترې کړې دي او پای کې مونږ د غزل په جوړښت او د غزل په تاریخ او په دې ټولو موضوعاتو مونږ خبرې کړې. خو نن سبا مونږ تاسو سره د ادیبانو شاعرانو په جون او د هغې په کار باندې خبرې ترې کوو. نن چې به د کوم شاعر په جون او په فن باندې مونږ خبره کوو، د دې شاعر نوم دی عارف نسیم فیضی. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال خان، ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب، ډاکټر احمد مغموم صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. نو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم محمد اقبال خان له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. اقبال خان، تاسو ته په پروګرام کې په خراله وي.
مننه جی چکر صاحب، مننه.
اقبال خان څه نظر به را سره شریکوي؟
چکر صاحب، د عارف نسیم نوم چې کوم دی نو هغه عارف دی، او دا نوم چې کوم دی عارف نسیم فیضی دی، او عارف تخلص استعمالی. د پلار نوم نور الله فیضی دی، د نیکه نوم فیض رسان چې د دیوبند نه مولا فیض او جی چې د دیوبند نه فارغ التحصیل، او په دغه وجه سره دیوم ځان سره دا فیضی لفظ استعمالی. کله د دودې نوی کله نوی کله ثوابای جی تاریخ پیدائش دے 5 مئی 1900 تاریخ پیدائش دے 5 مئی 1900 تعلیم فزکس کے ماسٹر یہ کر دے جی. ملازمت چکم دے دا چکوال کی پو بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کی دے فنانس ڈپارٹمنٹ کی تار کبھی شیری مجموعہ گونگائی وینا دا خوچاپ پہ جی لکه پختو دا د اردو مجموعه د چاپ کې دودا کوم اسناف کې توازمای کې هغه دی غزل نظم او هایکو. هایکو نو کې اون دی د په کتاب کې صرف 15 هایکو شامل دي، خو هایکو لیکل شي او خلی کی په اردو په شاعرۍ کې چې د په یو غزل باندې او جی ادب دا په کراچۍ کې یو تنظیم دی د او جی ادب هغه یعنی د 1,05,000 روپۍ د غزل چې کوم دی هغه په دریم نمبر راغلی په اردو شاعرانو کې، او په هغې باندې دله یعنی 1,05,000 روپۍ انعام ملاو شو. وړوکی ورور چې کوم دی جی عادل نسیم فیضی هغه هم شاعر دی او د ورور نه متاثر دی او د ورور په نقش قدم باندې روان دی. ټکر صاحب، عارف نسیم فیضی په خپل کتاب ګونګای ویناله په دومره سلیقه باندې ترتیب ورکړی دی چې د کورنۍ د خلکو تر ډېره حده تعارف کیږي. لکه د کتاب حقوقي چیزې خپل زوی د دوو ورونو په نوم کړی دي، او د هغو نومونه په مخه راشي چې مشر لور نوم یې دی وردا، د زوی نوم یې سهل، او د کشر لور نوم یې هانیه دی. دغه شان تړونی د خپل مور پلار او د تر په نوم کړی دی. صدا سي په یو غزل کې یاد کړی دی. دا شعرونه په تړون کې موجود دي، په یو غزل کې موجود دي. د مور پات لوي په بلاګانو خلاف ته زما مضبوط حصار دی، زما د مور سوري صادر آتا به څنګه هیرم. د پلار جی د بلاګانو خلاف ته زما مضبوط حصار دی، زما د مور سوري صادر آتا به څنګه هیرم. پلار نور الحق فیضی یې داسې یاد کړی دی چې په غوسه کې به دې هم د مینې رنګ ځلېده، زما د پلار ښایسته نظر آتا به څنګه هیرم. دغه شانې دي خپل تره چې کوم نور البصر کوم نه عارف دینی تعلیم حاصل کړی دی، مذهبي او دینی تعلیم حاصل کړی دی، هغه صدا سے یاد کړی دی. زما خمیر کې د شامل کړل د مذهب رنگونه، زما لارښود لما رهبر آتا به څنګه هیرم. دا په یو غزل کې ټول شمار کړی دی. بیا دغه کتاب دریو کسانو ته ډالۍ کړی دی، خپل کشر ورور عادل ته دا شعر داسې ډالۍ کړی دی. خدای وو چې خپل ځان نه هم، خدای وو چې خپل ځان نه هم ستانه سیوا نه دی خوښ، خدای وو چې خپل ځان نه هم ستانه سیوا نه دی خوښ. دا پسندیده رور په سر باندې رور سرک دی، د ژوند د خوږو ترخو ملګري ملګري انیس احمد ته سداسي یعنی ډالۍ کوي. خپل یو شعر خپلو سترګو کې شکال لري هر وخت دی، چې لیدې نه شي زما سترګو کې اوښکې. د خپل د ژوند ملګري او قربدانې ته دا شعر داسې ډالۍ کوي. زما ژوندونه خو یوه پاڼه وه ساده بې رنګه، زما ژوندون خو یو پاڼه ساده بې رنګه، جانان جانان اوشیندل د مینې په کې تا رنګونه. زما خبرې د عنوان لاندې یو پیراګراف کې خپل ویژن داسې څرګند کړی دی. بعضې نیم وخت یو نیم ملګری پوښتنه وکړي چې د دې فلاني شعر څه تشریح ده، نو زه دلته خپل دا موقف څرګندول غواړم چې زه د شعر د تشریح سخت خلاف یم. د ټکونو په رنګ د شعر تشریح کولو سره یقینا د شعر حسن ختم شي. شاعر هر شعر د یو خاص کیفیت زیری اثر لیکي. هر سو چې حالات په لوستونکي هغه کیفیت نوی تاریخ کړي، هغه د شاعر سوچ ته نه رسي. هر لوستونکي له پکار ده چې شعر دې اولولي او د خپلو د حالاتو او سوچ په تناظر کې د هغې نه ځان ته مطلب اخذ کړي. دلته زه څرګندول غواړم چې عارف ته تشریح خبره کوي، د ترجمې نه مخکې د لومو یعنی ما د تشریح باندې خبره کړې وه، نو بیا ملګرو چې کوم دی نو ترجمه باندې هغه خبرې شروع کړې دواړو. نو دې لپاره دا تشریح او ما دلته وضاحت کوم چې ترجمه او تشریح دې کې فرق ته لګو. زما خبرې پسې یو لنډ شان آزاد نظم چې هغه د عارف ته اسلوب پته راکوي. د نظم عنوان د پېژندګلو په دې کې دی، یعنی خپل دغه ښیږي. زه روایت هم منم او جدت هم لټوم، د روایاتو نه باغي نه یم، خو نوي نوي جهتونه هم مندل غواړم. زه وزن بهر کافیه ردیف هر څه منم، د شاعر د روایتو احصارونه ماتول نه غواړم، خو ارمان لرم په دې حدونو کې دننه یو جدا پېژنګلو غواړم. دا پېژنګلو دا خبر پکې دي کې وکړه کنه چې روایت هم منم، جدت چې کوم دی هغه هم لټوم، روایتو نه باغي نه یم، نوی نوی جهتونه چې کوم دی هغه منزل غواړم. وزن بهر کافیه ردیف هر څه منم، د شاعرۍ د روایتو حصارونه ماتول نه غواړم، خو ارمان لرم د څه په دې حدونو کې دننه یو جدا پېژنګلو غواړم. امید دی چې دې نظم سره د عارف ټول کنسپټ به کلیئر شوی وي. دې رومانی انداز ته وګورئ جی، چې نری نری باران کله ورېږي را په یاد مې شي سنډل د یار د زلفو. هلو چنره نره باران کله وریږي را په یاد مې شي سنډل د یار د زلفو. ډبل شعر وګورئ، نن صحبت ته د سلورو درویشانو، نن صحبت ته د سلورو درویشانو، زه یم زړه دی تنهایی د خاموشي ده، زه یعنی ځان زړه تنهایی خاموشي. یعنی دا سلور چې کوم دي دوته درویشانو او دې کې تلمی ده د هغه کیسه چار درویش ته یي. او هغه ته اشاره ده دا خومریات هم په شعر کې موجود دي ما څنګه څنګه ما خام شو بیا څنګه څنګه ما خام شو بیا بیا راپی حاجت ته جام شو داس پوګمه زکه جانانو چې یو پرک باندې په بام شو زه د یار په درشل پروتم ناساتی نظام تپام شو اسوک مهرومه پاتې نو شو التفات ته ساکی هم شو داسې یعنی غزل چې کوم دي چې کوم کې خومریات دي هغه هم د دې په مجموعه کې موجود دي دا غزل وګوره چې تاسو ته د اسلوب نور پته ولګي که محبت می هم سفر شو که محبت می هم سفر شو تر اسمانه بزم دا جهان دل تک پریزم تر بل جهان بزم د حق وینا به د جابر سلطان په مخ کې کوم کې مې مقتل په نصیب نه وي تر زندان بزم د مینې دشته کې به پاتې لیونتوب ناراضي د مینې دشته کې به پاتې لیونتوب ناراضي یقین بستری شي په لار تر ګمانه بزم شیر دې یقین بستری شي په لار تر ګمانه بزم د عشق کتاب لري بلها رنگونه د عشق کتاب لري بلها رنگ افسانه ولې زه متن کې نه زیږم یار تر عنوان بزم کده طبقو تر منځ جوړ تفاوت ختم نشي کده طبقو تر منځ جوړ تفاوت ختم نشي د مزدور لاس د شتمنو تر گریوانه بزم شیر او کده طبقو تر منځ جوړ تفاوت ختم نشي د مزدور لاس ما د شتمنو تر گریوانه بزم عارف زه د یار د سترګو نه پریوتی وخکا شیر په ما باندې خلګې دلېږي عارف زه د یار د سترګو نه پریوتی وخکا په اننګو سفر کوم تر د نخدانه بزم دا بل غزل دی جی دا د محسن نقوی مرحوم یو اردو ډیر ښه شعر د هغه په مصری په تاثر کې لیکل دی دا هغه مصری وایي چې زمين هو مگر ظرف آسما کا ہے زمین ہوں مگر ظرف آسما کا ہے کنا جی دیدی په تاثر کې لیکل دی من مزم کیم ظرف می د اسمان نه زیات دی غمونو زی زما په زړه کې د جهان نه زیات دی عظیم پختون ملما دوستی زما په وینه کې ده دا اوس په کدی پختو خبره کوي عظیم پختون ملما دوستی زما په وینه کې ده د کټه کور کې گنجائش تل مکان زیات دی په هغه نور هم نظم په هغه نور هم نظم ولې چې عزت ته جانان دای ګوچو خو زما زړګی ته د جانان نه زیات دی هر څه به یو سکه بندونه مې دستور ګمات شول یار مې نږدې زما زړګی ته د خپل ځانه زیات دی نازک مزاج دی وړه وړه خبره نیسی عارف غم یار د وصل له هجران زیات دی عارف غم د یار د وصل له هجران زیات دی چکن صاحب عارف د آزاد نظم هم ډیر ښه شاعر دی ګو کې د هغه په دې مجموعه کې پابند نظمونه هم شته خو آزاد نظم یې د تاثر نه ډک وي د اردو د مشهور شاعر پروین شاکر نه متاثر ښکاري دا یو لنډغونې نظم تاسو وګورئ کشمکش وقت شور د مشینانو د هنسو حساب نظر کې په کیبورډ د ګوتو منډه ټول وجود په یوه لاره د باغی ذهن صحرا کې د غزل د لیلا رقص دا یو نظم دی جی دبل نظم وګورئ شبخون بیگا د زړه په کلا تقدیر شبخون اوه د زړه مالی تل روانه او د تلو نه روان دی یې ورته اور ورته کړو زما د ذات د دیوالونو څوک خبر هم نه کړل دننه دې واده کې سسو وشل سسو کېږي دننه شور او هنګامه برپا ده بهر سکون او خاموشي برقرار تکه په صرف ډېرو شاعرانو اول په اردو کې تبازمایي کړې ده خو کله چې ورته احساس شوی دی مثال به د حمزه بابا واخلو بس صاحب دی رحیم خان مجروح دی خیام یوسف زی دی دا ګڼ دي خو عارف اردو کې ښه د پایې شاعري کوي ډېر ځل به یې د اردو شاعري مجموعه چاپ شي څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو په غزل د اوج ادب نه 1,15,000 روپۍ ورته انعام موندی شو په فنی لحاظ د عارف شاعری مکمل شاعری دا کافیه ردیف وزن تلازمه باندې خو بور لري دبه خوګه پستا روانه ده رومانیت پیغام فن هر څه پکې موجود دي دا هغه د یو سر 500 صفو مشتمل مجموعه ده د فن نه ناخبر شاعرانو په شپاره سم مجموعه درنه ده
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
سره زمونږ نور میلمانو هم په پروګرام کې موجود دي. نو ارجو خپل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینې لږ نظر اخلو چې غیر سره دا زمونږ د نن چې کوم شهر دی محترم عارف نسیم فیزیس د دې په حواله چې کوم ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب سره څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وي.
ډیره مننه ټکر صاحب, خوشاله اوسه, آباد اوسه.
ډاکټر صاحب, هغه اقبال خان خو ووریده د فیزیس په حواله باندې خبرې ترې وکړي, څه نظر بر سره شریکوي؟
او ټکر صاحب د عارف نسیم فیزیس چې دی ندانه چې ما د کتاب نه دلسته, د دې کلام نه دلسته, بلکې په څه تذکره کې په څه پښتو ادب کې کومه د نومو ما اول نه دی اورېده. موږ د لپاره بیخي یو نوی شاعر دی, یو ناشنا شاعر دی چې موږ ترې نه بلدو. ولان کې لري هم نه دی, ځکه چې دی وي چې په بشت وی چکوال کې دی ملازمت کوي. نو چې چکوال کې دی نو دا خو ډېر پیڼه اسلام آباد ته نږدې دی, دی شپږ کیلومتره دی, دومره خو لري نه دی. ځکه چې زمونږ کوم شاعران چې په عرب ملکونو کې دي, او ځینې په جرمني کې دي, ځینې په امریکې کې دي, هغوی هلته کتابونه چاپ کړي او دلته کې د هغې نومونه په تذکرو کې دي, د هغې کتابونه هم دي. خو زمونږ دا شاعر چې کوم نږدې ځای کې اوسېږي او د دې په پښتونخوا د تګ راتګ وي, خو یا خو په ادبي محفلونو کې خو مودې نشته, خو دا کتاب او د دې نوم نو دلته چې ګورو, د دې شاعري ته چې ګورو, نو داسې افسوس کېږي چې داسې شاعرانه ښه په صف کې پکارو, په مخکني صف کې پکارو, پېژندلي شاعران دا پکارو. ځکه چې مونږ کې خو ډېر داسې شاعران دي, په سوونو شاعران دي, په زرګونو شاعران دي. مونږ چې د هغې کلام ګورو نو په هغې کښې څه دومره نوی والی او دومره د هغې په کلام کښې معنویت نه وي, هغه فني ښکلا نه وي, هغه فکري وقار پکې نه وي چې څومره د دې شاعر په شاعرۍ کښې شته. نو زه د دې یو غزل اورومه, د هغې په رڼا کښې به لږه خبره په مخه بوزو چې یار د سترګو زاویې کړلې بدلې, یار د سترګو زاویې کړلې بدلې, ما هم خپلې تقاضې کړلې بدلې.
ډېر ښه.
او په دې دور کښې خو ډېرو امامانو د امام نه مخکې یو خبره کوم چې تاسو هم اکثر وایې او مغموم صاحب مونږ بې دا بس کوو چې غزل کښې شعر داسې چې هغې ته چې تاسو کومه معنا غوندوی یا په کوم عهد کښې هغه فټ کوئ نو چې هغه فټ شي, نو دا شعر چې اوس دی دا بیخي خپل په سماج کښې یوه سیاسي اشاره لري. خو شعر په غزل کښې دی نو څومره په خوږو لفظونو دی. او دا مطلب بیا ویم, یار د سترګو زاویې کړې بدلې, ما هم خپلې تقاضې کړلې بدلې, په دې دور کښې خو ډېرو امامانو په تړلي نیت قبلې کړلې بدلې. په دې دور کښې خو ډېرو امامانو په تړلي نیت قبلې کړلې بدلې. دې دا داسې وخت کښې داسې شعر چې څه وخت د شاعر په مخه داسې خیال کښې راشي او هغه یې چې په غزل کښې فټ کړي او هغې دپاره د غزل لفظونه وګوري, وغیر لپاره د غزل لهجه استعمال کی او خپل په غزل کې تیغه خیال دغه سیاسی وی کغه ماشی وی کغه ډیره ګرانه خبره وی کې سخت خبره وی کې طرفه خبره وی ډیر د جوش د جذبې د غزل د نظم انداز کې نه بیان یې غیر د غزل په انداز کې بیان یې یار د سترګو زاوی کړلې بدلې ما هم خپل تقاضې کړلې بدلې په دې دور کې هو ډیر وی مامانو په تړلی نیت قبلې کړلې بدلې او د ضمیر قیمت چې واخست رهبرانو د ضمیر قیمت چې واخست رهبرانو لارې خپلې کافلې کړلې بدلې او دا بل شعر ګورئ چې په دې کې نه څه ګران لفظ دی نه څه تشبیه ده او نه څه داسې استعاره ده او نه څه پکې فني خوبي ده چې کوم ته نه فلسفه فني خوبي نه ساری دې کې څه فني سنت نشته په دې کې بالکل زمونږ د روزمره د ژوند چې کومې خبرې دي هغه خبرې دي بالکل ساده خو د دې مفهوم ته بیا وګورئ په ساده لفظونو کې عام روزمره د ژوند چې کوم زمونږ لهجه ده خبرې دي وي د دروغو چل دې زده نه دی جانانه د دروغو چل دې زده نه دی جانانه بیا دې څومره بهانې کړلې پاتې د درو چل دی بیا دې څومره بهانې کړلې بدلې او ستا خایسم د وخت دوړو کړو لمراوي ستا خایسم د وخت دوړو کړو لمراوي زما مینې هم دا وې کړلې بدلې ستا خایسم د وخت دوړو کړو لمراوي زما مینې هم دا وې کړلې
بدلې
ګوره دلته کې نه د خپل د محبوب جون ته سه اشاره کی عمر ته سه اشاره کی نخ عمر ته سه اشاره کی خوشیر نه مفهوم چې کوم دی هغه نه راوازه حقیقي چې ستا خای سم د وخت دړو کړم کړل مړاوي او زما مینې هم دا وی کړلې بدلې هغه لوی لوی دا وی او د بازار په چا پر چلی چې نظر کړو د بازار په چا پر چلی چې نظر کړو د وفا عارف سکی کړلې بدلې د بازار په چا پر چلی نظر کړو د وفا عارف سکی کړلې بدلې یار د سترګو زاویې کړلې بدلې ما هم خپلې تقاضې کړلې بدلې او په دې دور کې خو ډېر وې مامانو په تړلې نیت قبلې کړلې بدلې
دا ډېر ښه شعر دا دوانو باندې شعرونه چې دي کنه دا ډېر ښه شعرونه دي ډېر ښه شعرونه دي بالکل
غزل کې چې څه وخت دا کې خیال راشي چې هغه کې هغه یو سیاسي شعر راځي د دې کې اوسورې یو تنظیم دی یو تنقید دی یو سیاسي شعر هم دا خپل د دی آینه خول د پکې لفظ دې مامانو راغسته دی
هاو
په کې کړه موږ خیال وکړو نو زمونږ اکثر شاعران چې دي هغه به هیڅ به څه خپل په شاعرۍ کې مولا پسې به یو څو باندې راوا
غنی خان مولا پس خبر خپل سوچ دے داغ بیک گراؤنڈ دے داغ
خوشحال خان کنزل منزل کری دی کیونکہ شاعر پاس کنزل تھی سوکھ خٹک ہوتا خوشوک بنگش ہوتا تھی میں خوشحال خود کا رد بدی ہوئی کہ خوشحال جو میرے
بالکل
او غیو سیاسی الغوت الغوت سره مخته هغه خپل د وخت یو لوی عالم دی هغه خپل د وخت یو بچا دی هغه څنګه لختر دی هغه جنگی دی د هغه څه مقاصد دی نو اوس چې خوشاله فرصه مختلف قومونو کبیلو ته سوی نو بل شاعر له خدا حق نشته کنه ځکه چې دا بل شاعر خو په هغه او په هغه اغه مقام او مرتبه نه دی په کوم مرتبه کې خوشاله خوشاله
بابا دی بالکل صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره هم دغه خبره
شاعر زله ما د ته بیا اجازه ته کې دی خوشاله عمر دې سکی ادمیت خوشحال عمر دې سکه لختر وي د خوشحال عمر دې سکه کتلی وي د خوشحال عمر دستار وي د خوشحال عمر خپل وي هغه عمر بچای وي هغه عمر کې نی وي د هغه په نیمه وي خو بیا چې د کتلی ته سره بدوي یا په خپل شاعرای کې څه خبره دي څنګه منزل کې نه بوله اجازه تر کچھ اخی مقام او مکتب مرتبه باندې سوچ نه دي او خبره د خوشحال کې او یا کی هغه فکر هغه فلسفه نه لري چې مته دی غنی خان وا او مولا پاک اته ډنګ راخلی نو هغه نه بیا به خوندي پیدا کیږي
بالکل بالکل صحیح خبره ده
او زمون دی شاعر کې د امامانو لفظ استعمال کړی دی موږ دې په دې دور کې خو ډیر وي امامانو په تړي دی نیت کې دې کړی دی په دې په دې کې مانویت دی په دې کې د شعر حسن دی
بالکل
پدې کې اوریره خپل خبره ده اقبال خان خبره وکړه چې دا شاعر خپل مجموعه کې لیکي چې دا شعر تشریح لیکي او تر خپل حالات مطابق لري هر لسم کې چې هغه مفهوم او معنا وباسي نو هغه وی چې خپل حالات مطابق خپل دهد مطابق زمانه مطابق اپو ټیک ته ځای تر نه مفهوم معنا وباسي او دا شعر تشریح لیکي نو زم چې د شعر تشریکی یعنی وجدا د شعر کې د اوسې امامانو خبره چې ما وکړه مته د لګ په دې خبرو کې نن څه د شعر تشریح وکړه
نو وا
وا او یا موږ څه ته تنقید وو دا تنقید چې دین دا یو قسم له تشریح دا د هغه معنی چې دا هغه واضح کوي یو منځ له ټکر سره په دې تنقید باندې خبره کوم کوئی تکی دا یو درې د سیمینارونو په کې زموږ ډیر محترم ډاکټر لال بچا ازمن هم افغانستان نه راغلو ډیر ښه خبرې کوي پر خو یو خبره چې زموږ د ادب سره تعلق لري او زه ورسره اتفاق نه لرم خو الته په هغه سیمینار کې غي د سوال او جواب سیشن نه وي سوالونه نه کېدل کوي دا سوال څه کېدو هغه وی چې تنقید چې کوم دی دا لفظ چې کوم دی دا د معنی وسط نه لري او موږ دې لپاره لفظ وکړل کره کتنه نو کره کتنه چې دا ډېر وسی لفظ دی هغه کې د تنقید نظری مباحث هم راځي د تنقید تاریخ هم راځي تاریخونه هم راځي د تنقید قسمونه هم راځي او عملی تنقید پکې هم راځي او د تنقید لفظ چې کوم دی نو دا لږ ماتې ده زه خبره مې د لال بچا ازمین څخه په حواله وکړم او اوس کې جو عمومي او خبره کومه دا کره کتنه چې دا د تنقید ترجمه ده دا څه نه وی شي نه ده دا څه دې معنی نه لري ځکه چې موږ ګورو نو تنقید معنی څه ده نقد تفسیره جانچ پر تمیز
بالکل
او دا چې تمیز چې په خا او بد کې او په کرا او کوټه کې تمیز وکړي او دا چې جاج چې د هغې په ذریعې ښه او بد کوره او کوټه او کره معلوم شي
بالکل
تنقید چې کومه معنا ده دغې معنی نه موږ یو لفظ واخېستو موږ هغې ته کره کتلې وو نو دا موږ نشو ویلی چې کره کتنه چې ده دا د تنقید چې کوم میدان دی د ټول میدان احاطه کوي او تنقید چې کوم دی هغه محدوده شی دی نه زه خو کره کتنه چې کومه ده دا د تنقید بچی ګڼم د هغې نه راپیدا معنا ده
بالکل
دا وسی معنا نه ده
بالکل نا بل خبر ده پرتسیزم پرتسیزم هم څنګه انګریزي ته لاړ شو انګریزي دب ته لاړ شو ګره نو د کره کتنې معنا کرټیسیزم خو نه ده
او
چل دی ګره لږ په ادبی پرسپکټیو کې به هم ګوره کنه په دنیوي ادب کې به هم یو څه ګوره تنقید یو داسې هغه دی یو داسې یو جامع کلمه ده کنه چې په دې کې د هر سره لکه دا تاسو خبره وکړي چې جاجم په کرازی کر کتنم په کرازی به سو کوټه او هغه په کرازی کر په کرازی دا ټول خبره کنه خو د دې هغه چې کوم مین هغه سرتاج دی نو هغه هم تنقید دی
او بالکل تنقید نفس دی د عربی دی
او
موږ ولې خپل د دې په څیر موږ یو لکه نشي اخلو او موږ د عربی ټکی لکه یو اړو هغه تر بهر کوو هغه په دې د کوټو د څنګه یې دا چې څنګه وخت نه چې کوم د زونه زموږ د جدي برخه وګرځېدل زموږ د ادب برخه وګرځېدل په نسلونو نسلونو هغه منتقل شو ذهنونو کې هغه لفظ خپله معنا لري او هر څوک پرې پوهېږي نو هغه زموږ د جدي لفظ دی
بالکل هغه
زموږ خپل د جدي لفظ ګڼو هغه عربي ده که فارسي ده که یوناني ده که هغه انګریزي ده هغه خپل د جیبي لفظونه مونږ ګڼو.
هغه مونږ خپل کړی دی ډاکټر صاحب، دا قسمه لفظونه مونږ خپل کړی دی. او ګوره جیبي هر ترقی کوي چې دی د نورو ژبو نه ټکی راوالي، هغه خپل کی دا جیبي اله ترقی کوي. ګوره که دا نه وي که نه نو ګوره جیبه به په ځای ولاړ وي، دا خو به مونږ ورور د ټکی رالر کوو، نو دا خو کمزوري کېږي، دا خو مضبوطېږي نه.
تو ګوره دې ټکر صاحب د یو لفظ چې کوم دی هغه چې زر کاله او یا دین دی زیات یا دین له کم هغه په یو جیبه کې اوچې دی، دو هغه اولستل شو، هغه په کتابونو کې دی، هغه په عادت کې دی، هغه د خلکو ذهنونو کې دی، هغه خپل یو معنی لري او خلک پرې پوهېږي. ولکه تاسو یو بل نفس راولای د هغې هغه تشخص معنوي تشخص نه قایمېږي. لکه موږ به کره کتنه دا خبره کېدای شي ما مخکې وکړي، ځینې کتابونه داسې راشي زه د ثبوت په طور پیش کولی شم، حوالې په طور پیش کولی شم چې کتاب چاپ دی. نو هغه لکه د اقبال خان کتاب دی، پاسه کې نوم لیکل دي شاعر محمد اقبال خان، او لاندې لیکل دي کره کتنه اسماعیل ګوهر. نو بیا چې تر موږ تاسو کې د کره کتنې نه څه مطلب دی، نو هغه دا خو موږ دکو پروف ریډینګ ته وایو. کمپوزنګ شوی دی نو اسماعیل ګوهر دا اولسل چې آیا د کمپوزر سے لفظ غلط ٹائپ کړی دی، دوه لفظونه یو ځای کې ٹائپ کړی دی، دا پروف ریډنگ چې دی نو خلک دیتا کرا کتنه وي. نو تنقید خو یې کنه نه غلطی کی د لفظ معنا او د دې وسطونه
دي، بالکل
بالکل خو څه کې ګډوډ نه پیدا کی، لیکن دا کرا کتنه چې دا زمون په دیوانو کې زمون په شاعرانو کې ما سره یو نزدېحت دا چې کتابونه دي چې هغه معنی د پروف ریډر په ځای معنی کرا کتنه دي ګلدا. او ځنې ځکه کرا کتنه چې دا تنقید ته وي، ځنې ځکه چې کوم دی هغه پروف ریډنګ ته وي. نو دا کوم لفظ معنی په خلکو کې تاسو نشئ راڅخه کولی، د هغې په یوې معنی باندې اکتفا نه کېږي، د هغې معنی غلط پیدا کوي. او بل دا لفظ جوړ کړلی شوی دی کرا کتنه، او دا کوم ځای نه جوړ کړلی شوی دی، دا لفظونه کوم ځای نه اخیستلی شوي دي. دا د لفظ تنقید چې کوم تشریحات دي په پښتو ډکشنری کې او په اردو ډکشنری کې چې تنقید څه ته وایي، د هغې چې کمې کمې معنی لیکلی شوي دي، کم کم وضاحتونه لیکلی شوي دي، هغې معنو او وضاحتونو نه دا لفظ راپورته کړی شوی دی. نو بهر حال زه بیا بل غزل ته راځم، دا عارف نسیم فیضی صاحب یو د لنډ ډېر غزل دی عام چې کوم لوستونکي دی هغې لپاره په دې غزل کې شاید سخن نه وي، خو په دې کې فن دی، په دې کې معنا ده. وی جام را واخله شیشه ګره، جام را واخله شیشه ګره، یو نغمه شه نغمه ګره، جام را واخله شیشه ګره، یو نغمه شه نغمه ګره، هیڅ په پته نه پوهېږم دا فتنه کې فتنه ګره.
هیڅ په پته نه پوهېږم،
آرام نشته تو زگرا، دا حالات په چاک چورلم، دا حالات
چاک
او پاری چورلیدل. او په دې دلن بهر په دې غزل کې دې لفظونو ته دا ترتیب ورکول او بیا لاندې هغې نه یو نتیجه اخیست کول، د خپل ذات پکې ملوث کول، خپل ذات په حواله خپله ټولنه پکې ټوله ملوث کول، د هغې عکاسي کول، دا 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 یو ډېره فنکاري ده. وي د حالاتو په چاک چورلم، تکر چې تاسو خو چاک پوهېږئ، خو هسې زه عموما د نورو خپلو اورېدونکو دپاره کې څوک زمونږ دا پروګرام اوري په چاک نه پوهېږي، د حالاتو په چاک چور له مرامش ته کوزه ګره، د کوزې او د خاورې لوښي چې په کوم هغه تخته جوړېږي، د کوزه ګر یا کوجان هغه چې داسې چور کړي، نو بس دا چاک دی. نو وي د حالاتو په چاک چور لم آرام نشته کوزه ګره، او دکته ستورو کړي لمحه کې، دکته ستورو کړي لمحه کې، زما شاله سانه ګره. اوس دا کوم په رومانی دنیا کې دا شعر اخلي او زه بیا یو ځل وینم کې دنه موږ سیاسي معنا راخلو زمونږ د سیاست دانان چې نن سره کمی وعده کوي چې زمونږ ملک نه کم خپلې له نفس راغی خو هغه به سیاسي حواله شي خو زه چاته اشاره نه کوم خو اسې به زور مې چې مونږ خدای دې وکړي چې پاکستان ایشیا ټایګر جوړ شي خو دا مونږ په چا کې په یو تقریر کې دې ملک نه کم کم ځای ته بوځو او زمونږ د خلکو دا حالت چې د سکولو اوبه هم نشته ول ډکته ستورو پرې لمحه کې زما شاله ستانه ګره
نارو کی زما شال چې دی هغه ته د ستورو ډک کړي نو تا افسانه ګرې ډېر ښه دی.
او بیا دې خلک راغون کړي په گاون کې نیوسیږي یو قاتل طرحه ګرا په گاون کې نیوسیږي یو قاتل طرحه ګرا په دې یو نفس باندې زه یو دوه خبرې کوم ټکر سي دا د شاعرې ضرورت چې قاتل چې کوم د مؤنث تا
په
کار و چې دې ته موږ یو قاتل ویلې دلته کې یو قاتل دی خو ما ته داسې یاد شي ماته داسې یاد شي چې ماته خپلې د شاعرۍ خپل خدا شال الله ضد کړې وه او هغې کښې د دې مؤنث سرې هغې لفظ یوه لیکلو خو هغه به د ستلی کېدو یوه یعنې همزه یې ورسره اچولې وه نو ځینې د جو کې هغې وزن خو برابرې مؤنث لپاره یوه نه وي نو په هغې انداز باندې چې زه ژوه ویمه نو د قاتل سره ټیک راځي او که نه نه راځي نو زمونږ د شعر ضرورت داسې دی چې اکثر شاعران مؤنث سره هم یو استعمالوي نو زه پرې تحفظات نه لرم زه په شاعرانه انداز کښې غلط نه ګڼم په ګاون کښې مې اوسېږي یوه قاتله طرحه ګره او د عارف د غم علاج هم د عارف د غم علاج هم در سره شته دی چاره ګره د عارف د غم علاج هم در سره شته چاره ګره
بالکل
نو دا د لنډ بهر یو غزلې دی په دې کښې دا کافي چې کومې دي په دې کښې خیال چې کوم دی د حالاتو په چاک چور د حالاتو په چاک چورلم آرام نشته کې ګره درته ستورو کړې لمحه کښې زما شال افسانه نګره او بیا دې خلک راغون کړي بیا کړې څه تماشه ګره نو ټول لفظونه چې دي ټول د هغې ترکیبونه چې کوم دي ټول یې کافي چې کوم دي هغه بې معنی نه دي بې مفهومه نه دي
فنکاري ده پکې فنکاري ډاکټر صاحب فنکاري ده پکې فنکاري
فنکاري او ټکر صاحب د هغې وروستو د هغې پهد چې کوم دی زمانه چې کومه ده کوم ولس کښې اوسېږي هغه ولس چې کوم دی د هغه ولس حالات چې کوم دي هغه د هغې په شاعرۍ کښې منعقد کېږي هغه د هغې په شاعرۍ کښې منعقد ټکر صاحب نور وخت مغموم صاحب ته پرېږدمه
ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېر د خوند ډېر د مزې پاس ډېر خوند دې وکړو ډېره مزې وکړه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټویټر آی ډی ده @voadiva
خوب اوریدون کو مونږ سره زمونږ بل محترم درون خوب ډاکټر احمد محمد صاحب هم په پروگرام کې موجود دي. ورزو غوی له داغې نه لګ نظر اخلي چې غیر سره د عارف نسیم فیزی صاحب د جون په حواله خو خبرې وی وره دي د غوی د فن په حواله را سره سره ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې په خیر علی و
په خیر اوسه ټکه صاحب ډېر مهرباني.
ڈاکٹر صاحب عارف نسیم فیضی صاحب په حواله خو به هم خبرې کوو زاره راز د دې په حواله باندې پروگرام دی خو نن تاسو یو سیمینار لم تلوي پښتو اکیډمۍ ته نو
کوو او کنه وا وا
یو څو خبرې تاسو کړو نو دا به ډیر اهم ځکه چې سیمینار غالبا چې دا چبو د املا په حواله باندې
تاسو نو ټکر صاحب دا دا څه و چې نن نن خو چې سحر د کور وته مې زو سره لمه کړه هغه دا څه و چې د پښتو املا باندې سیمینار دی په پښتو اکیډمۍ کې یو نن ورځ یو سبا ته وي کې خیری نو دا اصل کې تکر صاحب دا املا چې کوم ده دا ډېره ټیکنیکل مسله ده کنه ډېره ټیکنیکل
ډېره زیاته
دا ډېره ټیکنیکل ده او چې څومره ټیکنیکل ده نو امر اوس خلک په بے احتیاطۍ سره لکه دې سره سلوک کوي کنه ډېر په بے احتیاطۍ سره ځکه چې دا پښتانه خو تاسو معلوم دي کنه چې دی نه د چا هدایت بنی نه د چا لکه دا دی چې دغه منی څه ورته وي چې یاره څوک ورته سمه لار وښي چې یاره داسې نه داسې پکار ده نو زه چې دا په دې املا باندې ډېر داسې مقالې کله چاپ کېږي کله څه چاپ کېږي کله څه چاپ کېږي زه کله کله ګورم کنه وایي کې بے انتها غلطې وي نو ما زما پکې یو مقاله وه نو ما خو مقالې مقاله مې ټوله ونه وي خو نورې خبرې مې ورسره وکړې زما دا عقیده ده چې دا املا چې کوم ده نو د دې سور چې کوم دی زمونږ یو کلاسیکي ادب دی کلاسیکي شاعري صحیح ده او یو زمونږ لهجې دي زمونږ چې کومې مختلفې لهجې دي که نه لکه پښتانه چې کوم دي نو دا خو په قبیلو کې تقسیم دي بیا د هرې قبیلې کې چې کوم دی نو مختلفې لهجې دي که نه نو لکه دا دی چې مونږ ته د یو بل په لهجو باندې چې تر څو پورې آګاهي نه وي چې د یو بل د لهجو نه نو خبر نو تر هغې پورې او چې مونږ کلاسیکي شاعري یا کلاسیکي ادب نه وي لوستی تر هغې پورې مونږ صحیح املا نه شروع کړی
بالکل او کمال دا
ځکه چې زمونږ
کلاسیکي ادب کې په کلاسیکي ادب کې ډاکټر صاحب هار منشتا ای کی بالکل هار منی د پوره کسړې وګوري
نه پک وګوره زما ما ورته مثال نه وګورم ما چیرې ما بو ټول عمر دا دغه چې کوم ده شرمخ شرمخ په ما بلکې ما صرف نه ټول خلک چې کوم ده شین ری میم خ په دې په مونږ لیکلو او بیا ما چې کله دا فرهنګ لیکلو نو ما د خوشحال بابا کلمینو سخې کتن پای کې ما دا پښین ولید په خین باندې شرمش او نو زه ریانو ما چیرې دا شرمخ خو په خوانه مونږ په خې باندې لیکو لیوته وای کنه لیوته صحیح ده په خوانه مونږ په شین باندې لیکو بدا پخې باندې وځي دا خوشحال بابا چې کوم نه دا پښین باندې لیکره ده ما تاسو ډېر عجیب ونه کې کار بیا زمونږ خو چې کوم ده د پښتنې زه چې وو کلندر صاحب وکړه
بالکل
هر څه مشکلات چې مونږ ته پاتې غو نو کلندر نو مونږ کلندر صاحب دی چې دا هغه تک کلام جاهل وکړه جاهل چې ته په دې نه پوهېږي چې دا د شعر او د میش مجموعه ده میش ګډی ته وایي میش ګډی ته وایي میش ګډی ته وایي او شعر چې کوم زبره دا چې نیم زبره وي نیم ګډه وي عجیب سړی و کنه خو بیا دا خارونه چې کوم ده خارونه دا هم په خې لیکله او دا مې په خوشحال بابا کې وکتله شارونه شارونه که نه نو او دغه څه نور یا دا ګواښ چې کوم دی ګواښ نو زما دا خیال و چې دا ګواښ چې کوم دی نو دا بس همدغه خین دی دا د دې لپاره بل څه شین مین نشته عامې په خوشحال بابا کې وکتو ګواښ نو لکه دا دی چې زمونږ چې کوم کلاسیکي شعر بیا په کلاسیک زمونږ دا کلاسیکي شاعران چې دا صرف شاعران نه دا خو عالمانو که نه
عالمانو غټه خبره
ده دا عالمانو او دی چې کوم دی دی لکه غلط شعر پروډیوس کولو که نه دی خو چې کوم دی اوس دا علی خان چې کوم دی علی خان څومره لوی عالم و غیر ذمہوار کار کوے نو شاہ علمان خلق ذمہوار خلق نو دغه چکم بے نو اوس یو شاعر دے یو زلمے دے یو زوان دے واغه دا داو کی چیز پہ املا بن پئی کہ مو خپل کلاسیکی شاعر ہے کہ یو شاعر نے لرتے
نو بس پئی گیا
یو شاعر نے خا بیا چ دے دغه خبر خطا شی دی کلاسیکی دا بن بیازم لے جی دی زمون گا اوس مثلا دا برفیر ٹکرے برفیرا نو برفیرا زمون چکم ڈکشنری نہیں کنے لغتونا لغتونو والا چکم دی دا هم عالمان خلق دی اوس بادشاہ ظفر چکم دے ظفر لغات نکلے خو عالم سڑے ہو لاغه برفیرا چکم دے پسین نکلے رے کلندر سر چکم دے پر دریاب کے دا پچھی نکلے رے برفیرا اوس دا چکم دے نو دا بو پلہجو کے گورے چہرہ مومند سنگی ہوئی افریدی سنگی ہوئی او وزیری سنگی ہوئی نو بیا یو متفقہ ٹکے تن سڑے رب واسی خدا دا خواری کو تک نکی کنے ایت سوکو خواری نکی نما داوی چہرہ چیو سڑے پا لہجو باندے نپوئی گی نیو بل پا لہجو باندے پوئی گی نا پا کلاسکی عدب نپوئی گی نو آگا تاڑو دا حق ستدے نا چاہ پا املا باندے نکلو گی لگا دا ہے چی پا املا لکل خود چکم دا دا خود صدا سے دا گا دے چاربی تا لکل نا دا گا دا خود مطلب چی تک نکل شہرے کنا بیا دا اگدے یہ چکم دا دا ما دا خبر با دا اثر کو ما چی دا اگدے چکم دا مجھول ہے دا مجھول یہ آواز چکم دا بغیر دا کرلانا یونا کرلانی چکم دی وزیر و خٹک و دا وغیر 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 نوزی دا دے مجھول یہ آواز دے صفا کی نور چکم دے زمونگا ذات آسی مثال در کو ما چی زمونگ فیض الوحاب فیض زمونگ یو کشر دے دا مالدان دے اور پا املا کے دا نور زوانان پا مقابلہ کے دا اغا نظر لکھر ہے نو آغا یو مکالے لکھلی ہوا آئی کے دا اے چکم دے اے نو دا الف او مخصوص یہ لکھلی ہوا مخصوص ہے یہ بے ماو تا ٹیلی فون نکرو ما چل کر دا اے آغا بے چاہا ما تا بے چاہا خبر ٹھیک تا دا پا الف او پا اگدی یہ پکار دا خوش زمان پا دے علاقے کے زن خلق دا دے پرونسیشن اے کئی اے نو چیزے کا ما چکم دے مخصوص اکثریت کی اٹھے سنگ وہی نمنگ آگا اخستل پکار دی نا وڑوں کے قبیلہ دا چاہ اٹھے وہی اور نور ٹوٹ کبیلی بل شانی ہوئی ادا وڑے کبیلے بل شانی ہوئی نمنگ وڑی کبیلی قبل وڑ نہیں پکار چٹول اکثریت سنگ ہوئی آگا دیکھے خل کو او دا دے غنی خان دا خبر ہوا کہ زی چی سنگی وایا ما آغا سی بیلی کما
آغا شان بیلی کما بلکل آغا بدق
نو دا تکر سے زمان دا خیال دے چی دا دیر گمراکون دلیل دے چی زی چی سنگی وایا ما آغا سی بیلی کما اوس زد یو شانی وایا ما غنی خان بی بل شانی وی تبی بل شانی وی نو چی عرصو کے دے پر لہجی مطابق لکی دے دا امرا بشت را رشی
اوس کا مگر مگر کم ترہ وی وکنا نو ال دا ورد بنوسی ببوغا وی نو دا دیر وی
فرق فرق شو اکثریت سنگی وہی آگے اکثریت مطابق پہ مونگے اختیار ہو اور اکثریت مطابق چکم دے آگے ملائی سے کروڑ کو نو لکدا دے چ دا دا ادارو کار دے اداری چکم دین پے ادارو کے پخپل ادم نہ قابل خر خونیش تے کنا
دغه مسئلہ
ز قابل وی
پدی متعلق یو خبر کوم زن تیو سڑے کی کنا یو شہر چ وئی پسار گور جوندون دی پجے او پواو او پنونو پدالو پواو نون بندی ولی کلی جوندون شو ٹھیک شو اس تا اشنغر خلق جمدون وئی مثال یوسف زو خلق جمدون وئی دوی دی جمدون وئی خو املاک کی دی جوندون لکی
بالکل
بالکل
املا صرف علمی ریکوائرمنٹ نہ رہے بلکہ زیادہ سیاسی و قومی تقاضا ده کنه
بالکل او د ډیره خبره ده چې دغه شند سیمینارونه کیږي او داسې د دې وګدې چې د استعمال د په کمپیوټر کې راولې د دې دا ډیر ضروری دي په کار چې دا خبره کوم په دې سیمینار کې تاسو ډیسکس کې چې دا د کمپیوټر دا کم دا سافټویر دی په دې کې د
وګدې بل یو سیمینار به اٹینډ کوه د زمون ملګری نه فل رحیم اور وته خوشحال بابا باندې کتاب لیکل په انګریزي کې
ها
خوشحال خان خټک د پاینیر اف افغانستان نه بس هغه مو اٹینډ کوه خا اوس راځو د ټکر سره دی دغه تا
آو
شاعر تا
عارف نسیم فیضی صاحب
عارف نسیم فیضی چې ورو دی خو ډېر ښه شاعر دی او د اکبر خان چې کوم نه په ژوند کې چې کوم دی دا دوه شاعران خراب پیدا کړی کړه یو ابن الله را پیدا کړه ښه شاعر
هغه ډېر ښه شاعر یار حقیقت نه دی ور پسې دیمنګ لګو دې په فکر ده پسې
دا دی اوس موږ په معیار پوه شو کنه
او کنه دی پوه شو بلنجه پوه شو
دا اوس موږ په معیار پوه شو مخکې دې سم نو پوه دا موږ دغه عوامي شهرانه مخکې عوامي ټیکتی
عوامي په خپل ځای خدي
عوامي په خپل ځای ټیکتی خو زه تکل سر دی یو خبره کوم زه چې کوم شاعر په اردو کې شاعری کوي کنه دا زما د نظر پریوزي زه ترشتاو مې دا دروغ نه وایم کنه دا زما د نظر بالکل پریوزي هغه وجه دا ده څه به خپل ژبي کې شاعري نه کوي په پردې کې کوي نو دا څنګه شاعر شو یار
نه دا صحیح او بل دا دی چې په خپل ژبه کې چې څه کې دي شي کنه دا ځکه اوس ښه بچا حمزه صاحب ته وی چې ته په خپل ژبه کې څه کولی شي
او کنه
نه شي کولی
نه که خپل ژبه د سر نه مثلا او دې په یو داسې قوم کې پیدا شوی چې خپل ژبه د بالکل یې رکړی وي
بیا
ټیک دی کنه بیا که کولو نه دا خو ټیک دی نو خپل ژبه خو د سر شتا ځکه چې د پکې شاعري کوي کنه
بالکل
کی شاعری په کې کوي نو بیا اخر د ته ضرورت سره پرې وته چې د پردیش په کې شاعری کوي
نه صحیح خبره ده بالکل
لکه دا چې د دې خو یو جواز خو پیدا کوي کنه جواز خو پیدا کوي
کنه ډاکټر صاحب چې د اردو شاعری مخکې شروع کړی ده کنه اټول راو پسې وي دي کله خیال کړی ګوره دغه زمونږ د ایوب صابر صاحب هغه راو پسې وي کنه دا ټول راو پسې وي دي بیا
او کنه
زور دی بلې جیب ډېر به زور دی
نه نه غیته به احساس وشي پوه شي او ته پته ولګي چې دا زه په اردو کې اخر شاعري ولې وکم چې زما څخه خپل ژبه شته ها که دا سي مجبوري وي مثلا یا په اردو کې دتا پیسې ملالي کې مثلا او دتا پیسې ضرورت وي واغي وته چې ته مونږ ته غزل لیکه پیسې به درکو بیا خو ټیک دی بیا خو ټیک دی بیا خو چې کوم دی سعد خان سعادت منټو چې کوم دی نو هغه به پلس روپیا سره لیکل کنه
نو
لکه دا دی چې هغه سي مجبوري وي خو بیا ټیک دی چې هغه سي مجبوري نه وي بیا په پردیس ژبه کې زما دا خیال دی چې په پردیس ژبه کې دا سړی چې کوم دی عارف نسیم صاحب کله چې ته وی اوري او خامخا دا پروګرام خو به اوري کنه زمونږ ته درخواست دا دی چې ته دومره ښه شاعر یې د پښتو نو چې د پښتو شاعري جاري وساتې نو ستا د پښتو شاعري به نور هم معیاري شي نور به ښه شي
بالکل
او چې ته ورته پاټک واچوې پاٹک پتوا چې ټول وخت په اردو کې خراب کی نو بیا به ساده پښتو د شهرې امپروومنټ څنګه کی
دا صحیح خبره ده بالکل
زمونږ ته درخواست کې منی په بنیتې باندې دا خبره نه اخري زمونږ ته ډېر د برخورداري درخواست ده چې زکه چې دغه کشر ده کنه په سیون کې پیدا دي نو دا 40 څلوېخ پنځه څلوېخ کال عمر ده کنه
او بالکل
او زمونږ تقریبا شل دوی ښکاله کشر ده
او خو پوتنشل پکې دی ګوره پوتنشل پکې
او نو بس دته زما کچه تیوري نه زمونږ د پیغام دې ته ورسي چې کته خاص مجبوری دی نه نو خدای ته ګوره چې دا پردیس به کې شاعري نه ده پکار ها بل دا نه چې دغه چې کوم دی وی اقبال خان چې دته یو لاکھ پنځه زر روپے انعام ملاو په اردو شاعر باندې نو بیا کده مثلا کده د اردو والے زبان وی یا مور مثلا د اردو والے وی یا پلاس د اردو والے وی او د پښتون په اردو کې خوش شاعری کوي شي نو بیا د پښتو پرې وی او که مثلا صدا سي مثلا وی کړه برحال دا خو د خپل خو خو مونږ سره فاصې خپل یو رائے ورکو کړه
بالکل بالکل
او دغه چې کوم له ګونګې وینا نو ګونګې وینا د کتاب نوم دی کړه
واو واو
از خبر دا نو می خبره ګونګې وینا او کنه ایکسپریشن خو دې شي کېدای چې ګونګې وینا مطلب څه دی
واو واو نه نه غدی میننګ فل دی میننګ فل دی کنه ډیره خبره ویتاره تار سر سوې خو مای سنوي دا هیڅ یو نه وی کنه نو دام ډیر سوې ها
جی
ویتاره تار سر سوې خو مای سنوي نو دا هیڅ
وا وا وا
دام ډیر وی نیت لري
او کنه وا وا نا دا خو په خاموشه کې په خاموشه کې لکه ډیر आवाजونه راکېږي کنه دا خاموشه
اګه
نیمشپې نیمشپې انګازي چې نه دا خاموشه نه انګازي راوځي
بالکل دا غیخ په لواز دی بالکل
دا غیخ په لواز دی او او جی ادب چې کوم دی او جی ادب دا د اردو شاعری ده
او واو
نه پوښتنه او جی ادب د تنظیم اورګنایزیشن نوم کې څه څه شی خادی دا دې چې یا د سترګو زاویې کړلې بدلې ما هم ډېرې تقاضې کړلې بدلې وګوره څومره ښه شعر دی ساده شعر دی
څومره ښه شعر دی وګوره د سترګو زاویې بدلول ګوره څونه ښه دغه ور کړې ده کنه ډېر ښه
مطلب دا چې یار چې خپل لار بدل کړ نو ما هم بیا هغه سره د هغه ما هم د هغه مطابق چې کوم نه پلی تقاضی بدل کړ نو ډېر لکه دا چې ساده او دغه کې چې کوم دی ښه شعر دی بل چې کوم دی زما خمیر کې شامل کړ د مذهب رنگونه دا چاته وی خپل ترته وی که چاته وی ترې څوک د اسلامي علوم عالمو
د پلارمو
او ناغه ته دا دغه لیکل چې زما خمیر کې شامل کړ د مذهب رنگونه نو لکه دا دی چې د مذهب رنگونه چې کمی نو دا کله کله په شاعرۍ باندې ډېر غلط اثر غورځي ځکه چې د شاعري چې کوم دی نو دا خو تبلیغ نه دی کنه دا خو نه مذهب دی نه تبلیغ دی او نه دغه دا خو بشاعري خو شاعري ده او دا چې وی دا اقبال خان چې د شاعرۍ تشریح نه کیږي نو د دې سره زما اتفاق نشته تشریح ول نه کیږي دا شاعري خو وی دی په دې په تشریح کوي کنه خبر یعنی مطلب وہی نازل کری دا چکم منشا دا اگر منشا تو انسان کہنا
خبر ڈاکٹر صاحب دے خبر کی گرے ڈر لے وزن دے زکر چی منگ پا دے پسیرو کے دیر اختلافاتو قتل کیا دا دا دوی خپل اختلافی او دوی آلتا پا دا تفسیر پا اوالا کرا ولی گرا نو دا
نا وزن وزن ٹکر سے وزن پکشتا دے وہ آگے باندے تو آگے باندے کسو کے تیرا زکی نو آخو دا خدای خبری دی او دا خدای خبری دے انسان پا خلا باندے بیانے دن نو ٹھیک تے لگا دغه خبر نه چې دغه
په دې باندې په دې باندې به خیر بیا تفصیلی خبرې نور بل وخت وکړو او ان شاء الله ځکه چې زموږ د پروګرام په بالکل ختم نه هیڅ ډیر سره وخت کې لګیا دا زموږ د پروګرام په بالکل ختم نه خو ګورې دونکو مالا او زما پروډوسر نه یې سر به لای اجازه تر کې په لوی الله سپارو او خو جون درته وایو
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پتہ دا voa.divanews.com
ہیریے نکڑے